پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دولس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان صدر اعظم وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید اوربند وشي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اسدالله لودین چمتو کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین چاودنه کې ټپي شو. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي. او د هند په آسامي ایالت کې د اسلامي ښوونځیو د تړلو پریکړه وشوه. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نو برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپله ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکي او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نه کوي. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماین دا چاودنه تایید کړې، خو دای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو ریکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د راروانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک، له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. د ده په خبره د افغان کډوالو ستنېدل خپل هیواد ته د جګړې د قربانیانو حقوق او عادي ژوند ته د طالبانو د ستنېدنې موضوعات به هم د خبرو په اجنډا کې شامل وي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د دې خبرو په لومړي پړاو کې دواړه لوري د خبرو د اجنډا پر تګلارې موافقې ته رسېدلي وو. د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه وړاندې کولې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده. د آسام ایالتي اسامبلي پرون چهارشنبه د دغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې ایالت کې تر اپریل میاشتې پورې ټول څه باندې وسوه اسلامي ښوونځي یا دینی مدرسې تړل کیږي. په دغه قانون کې دا هم ویل شوي چې مدرسې باید پر عادي ښوونځیو بدل شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی تورن دی چې د هندو ملتپالو هغه ستراتیژي مخته وړي چې هدف یې د هند 200 میلیونه مسلمانانو څنګ ته کول دي. د برېټانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. د برېټانیا د استازو جرګې 521 غړیو د 3-1 په مقابل کې د دغه تړون ملاتړ وکړ او وروسته مشرانو جرګې هم هغه تایید کړ. د دې لپاره چې هغه په قانون بدل شي د برېټانیا د سلطنت منظوري ته هم اړتیا لري. د برېټانیا پارلمان دغه تړون یوه ورځ مخته تر دې چې برېټانیا رسمن له اروپایي ټولنې ووځي تاییدوي. خاغلی جانسن ویل دغه تړون برېټانیا ته اجازه ورکوي چې بیرته پر خپلو قوانینو او د خپل راتلونکي کنټرول په لاس کې واخلي. خدای هم ویل چې لندن نیت لري چې د اروپایي ټولنې ښه دوست او متحد پاتې شي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونه پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخنۍ کې تیر کړه. په پام کې و چې د آسیا، افریقا او د منځني ختیځ شاوخوا 900 کډوال د کروشیا پولې ته نږدې د لیپا له کمپ څخه چې څو ورځې مخکې په اور کې سوځېدلی او ویجاړ شوی و مرکزي ښار کونیس ته نږدې یو موقتي کمپ ته ولېږدول شي، خو سیمه ییزو چارواکو او د سیمې اوسېدونکو یې د لېږد مخه ونیوله. ډېرو دغو کډوالو تېره شپه د دغه کمپ په انګړ کې په خلاص فضا کې تیر کړه. دغه کمپ ته د دسمبر په 23مه چې په پام کې و په همدې ورځ وتړل شي اور واچول شو او ویجاړ شو. له اور اچونې مخکې هم د خیمو پر دغه کمپ ډیر انتقاد و چې په ژمي کې د کډوالو د اوسېدو لپاره د اوبو او د ګرمۍ د وسایلو په څیر لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. ویل کېږي شاوخوا 10,000 کډوال او پناهغوښتونکي چې هڅه کوي د کروشیا له لارې د اروپایي ټولنې نورو شتمنو هیوادونو ته ځانونه ورسوي په بوسنیا هرزګوینا کې بند پاتې دي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ سپه 12 پښنوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. د روان خبرونه په دوام کې به واورې. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبرې وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نوګوس پارستان هم دا وایي چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
جام منار په اسیسکو سازمان کې ثبت شو. په دې سازمان کې د دې څلې د ثبت منظور څه دی؟ په دې اړه په راپور سربیره په هند کې د کروندګرو او حکومت د غونډې او په افغانستان کې د کورونا وبا په اړه یو ځانګړی راپور لرو.
د کورونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې د وایروس باندې اخته وو.
مخکښ شزي پروګرام د دې خبرونه په دوهم نیمای کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وای د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسي. خلیل دین محمد جاته کړه
د هغه فیصله د مخاله چې د مذاکرات ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا په منځ کې شوې ده. نو هغه فیصله هم دا شوې ده چې د معین تاریخ باندې ورځي په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نوګوس پارستان هم دا وایي چې د رهبری شورا کوشش وکړي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړې وای. په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکی موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیس کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخي مشورې کړې. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو ده چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه هیته ولاړ شي. د خلکو سره پراخي سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې لمسی چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوی هوکړې لمخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېرې اوږدې د دواړو خواو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکي پلاوی د تاوتریخوالي کمې چې یو تلپاتې اوربند زمينه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي کوټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام څخه به هم په کلک ننګ وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونه کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کېږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپل ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې ونډه مهمه بلل کېږي هم د سولې رواني پروسی د بریالیتوب لپاره د خپل هڅو له دوام خبر ورکړي. د دې هیواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوړنی سره کتنه کې ویلي په افغانستان کې روانه جګړه نظامی حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان جام چلای چې د نړۍ دوهم د خښتو چلای دی په ایسسکو سازمان کې ثبت شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې څمو د وړاندې د دغه وزارت له لوري په ایسسکو سازمان کې د اسلامي نړۍ د کلتوري میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې پیل شوې چې په نتیجه کې د افغانستان دغه مشهور فرهنګي میراث هم په دغه سازمان کې ثبت شو. په غور ولایت کې د جام چلای تر دې مخکې د یونسکو له لوري د نړۍ په میراثونو کې ثبت شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د افغانستان په مرکزی ولایت غور کې منار جام چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي سازمان یونسکو په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې ثبت دی، د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو ایسسکو په لړلیک کې هم ثبت شو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د اسلامي نړۍ د فرهنګي علمي او ښوونیز سازمان ایسسکو د فرهنګي میراثونو د کمیټې دغه اقدام هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د منار جام د افغانستان لومړی باستاني اثر دی چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبتیږي. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوی چې ایسسکو په خپله دریمه ناسته کې له زیاتو ارزونو وروسته د جام څلی په ګډون له شپږو اسلامي هیوادونو 22 فرهنګي آثار په خپل نوملړ کې ثبت کړل. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړلیک کې د جام څلی د ثبتېدو لپاره په روان کال کې هڅې پیل شوې وې او د اړتیا وړ سندونه یې د بهرنیو چارو وزارت له لوري دغه سازمان ته استول شوي وو. د دغه وزارت وایند صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل
د ایسسکو ادارې په وروستۍ فوق العاده ناسته کې چې د دوی تاریخي ابدې د شپږو اسلامي هیوادونو له لوري کاندیدې وي د جام چلی هم د تایید وړ وګرځېد او د اسلامي هیوادونو د فرهنګي میراثونو په نړیوال سازمان کې ثبت او رجستر شو.
د ښاغلي مومن په خبرو له دې وروسته به د ایسسکو سازمان هم د یونسکو سازمان په شان د افغانستان د دغه فرهنګي میراث پر وړاندې مکلفیت ولري او د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې به یې ونډه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د جامسلی د حفاظتي دیوالونو جوړولو چارې څه موده وړاندې پای ته ورسېدې خو استحکامات یې نه دي ترسره شوي او لا هم دغه سلی د نړیدو له ګواښ سره مخ دی. د نوموړي په خبره د دغه سلی د تحکیماتو لپاره لومړنۍ چارې ترسره شوي او د یونسکو سازمان له تایید وروسته چې بودیجه یې هم ورکوي د تحکیماتو چارې به یې په بشپړ ډول پیل شي. د جامسلی په 12 میلادي پیړۍ کې د غوریانو په دوره کې جوړ 15 متره اوږدوالی لري او په 2002 کال کې د یونسکو د نړیوالو میراثونو د ساتنې مرکز نړۍ په فرهنګي میراثونو لړلیک کې ثبت کړ. دا څلی د هند په نوي ډیلی کې د قطب څلی وروسته په نړۍ کې د خښتو دویم لوړ څلی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دولس بجاو پنزلس دقیقی شوی و سم توجه کری ده دی سات اقتصادی خبرونو تا.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د اپټیکا د همغږۍ په اتمه ناسته کې پاکستان د اپټا تړون د تعدیل شوې طرحې له وړاندې سره موافقه وکړه. د دغه وزارت له لورې په خپره سوې اعلامیې کې راغلي، پاکستان موافقه کړې چې په اپټا تړون کې به نړیوال معیارونه او د سوداګرۍ نړیوال سازمان اصول مني. په اعلامیې کې دا شان راغلي چې د اپټا تړون د تعدیل په اړه به افغان او پاکستاني پلاوي په کابل او اسلام آباد کې بېلابېلې ناستې ولري. څو تړون تعدیل او وروستی سیم د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون په تعدیل سره به هغه ستونزې چې په اپټا تړون کې موجودې وې له منځه ولاړې سي. د افغانستان پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د هوکړې یعنی اپټیکا د همغږۍ اتمه درې ورځنۍ ناسته تېر ورځ په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په موخه لاسلیک سو. خو افغان چارواکي او سوداګر وایي دا تړون ستونزې لري او تعدیل ته پکې اړتیا سته. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې له همکارو موسسو سره لاسو نورو کارونو ته د ولسي تړون ملي پروګرام غځولو او دولسو کارونو کې د کارموندنې تړونونه لاسلیک کړل. ارګ په خپل ویبپاڼه لیکلي، دا تړونونه تېر ورځ په ارګ کې لاسلیک شول چې د کارموندنې په لومړي پړاو کې به په درې کلونو کې په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لارې د 110 میلیونو ډالرو په ارزښت 944 پروژې تطبیق سي. په اعلامیې کې راغلي چې هلمند، غزنی، فراه، پروان، جوزجان، بدخشان، پکتیا، لوګر، نیمروز او بلخ لسو ولایتونو ته د دې پروګرام غځولو سره به 45 میلیونو ډالرو په ارزښت بېلابېلې پروژې عملي سي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانو یو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله یو پون یو سلو درې افغانۍ یو یورو 94 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. په نړۍ کې د 2021 کال مانځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پېښې د تېر یوه کال په ترڅ کې 3.8 میلیونو ته رسېدلې او د اخیستونکي ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه را روان دي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ څخه به یې وژغوري. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
نړۍ 2020 کال شاته پرېږدي او د نوي کال په دې هیله هرکلی کوي چې واکسینونه به یې له کرونا وبا خوندي کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یوه اخیستونکې ناروغي پیدا شوې ده چې سکاروي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید-19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل، له هغه شېبې چې کووید-19 اخیستونکې ناروغي خپره شوې ده، ګڼ کسان یې وشلې دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو شر او په پراخه کچه یوې ناروغۍ ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3.8 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1.8 میلیون کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي، د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده، چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالاتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د B.1.1.5 په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخت ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
روختیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
مخکې مو واورېدل چې په نوره نړۍ کې د نوي کال په دوشل کې د کورونا ویروس په خاطر جشنونه خلک په ویره کې لمانځي او دا ویره هم ورسره شته چې په دغسې مراسمو کې کورونا ویروس نور هم خپور شي. خو په افغانستان کې د کورونا وضعیت څنګه دی؟ د کووید 19 ویروس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یوه کال کې یعنی د فبروري له 24 د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغۍ اختاو لدی دلی ل 2000 ډیر کسان مرشل. صفی الله ستانگزی د کووید 19 پر مدیریتی ننګونو ناروغانو ته درسیدنی او د خلکو د اقتصادي وضعیت پاړه په موجودو ستونزو مفصل راپور چمتو کړی دی.
د کرونا وژن کې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې ل یو جوړ کړکیچ سره مخ کړ. دا چې خای او عاقبې تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم اومده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
ز ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په رختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په رختون کې وم یوازې په و اوتاق ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا ویروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ تخپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوی کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې په کار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل. نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید 19 لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه اور سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو د دغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې د کوټه انتقال شو مزما په کوټه ټول سره غلي زموږ ونیول نو ننګونه خو ډیره زیاتې وي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازه باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام یعنی په خپل
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت له ډېرو ستونزو سره مخامخ که او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت یې د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کېږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یوه اوسیدونکې بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړي په کارانتین کې بیخي داسې لږ لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شیان مو یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یا اووه زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګرد سره کې 200 300 دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنا چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودلی. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و نو پر ځای د دې چې موږ مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې موږ کړي دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤول فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوی بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلې دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړې دي.
د
فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو نوبت ته اسدالله الودین وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون او برجه سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی ویلي چې د ښاغلي جاوید ولی ټپونه ژور دي. د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکوي. معصوم ستانگزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې دا خبره وکړه. د هند اسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالي واګي په لاس کې لري، هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي. مخالف سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې ده. د بریتانیا پارلمان له اروپای ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په وینا دغه تړون به د هیواد په تاریخ کې یو نوی باب پرانیزي. او په بوسنیا هرزګوینا کې هغه په سلګونو پناه غوښتونکو لپاره یو مبهم برخلیک سره مخامخ دي چې یو بل شپه هم په یخې هوا کې تیر کړه.
د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د ولسمشۍ ماڼۍ د چارو ادارې یو جګپورای چارواکی د ماین په چاودنه کې نن ټپي شوی او موټر چلوونکی وشل شوی دی. د افغانستان حکومت دا ډول بریدونه د طالبانو هغه ستراتیژي بولي چې دوی برید کول او بیا ترې انکار کول بولي. نن د ازادۍ په چپو کې په خبرونه کې په همدې اړه بحث لرو، خو اوس مخکشی شزی.
مخکخی خزی.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي تشرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. تلمنامو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو کې د چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. برنامه ته شرغ لاستو پکې جاني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو درنو او ویدونکو ته. تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړې په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوي. کلمړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا د شذو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا پاکره کار کوي او منځکل او د شواد ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ کړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه هغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خوځو د کاري ظرفیتونه لوړېږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتېږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا، د خوځو اجتماعي مشارکت او د خوځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شذو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي.
چې د خپل کار په اړه وایم، ما په مختلفو اداراتو کې کار کړی دی. د ځوانو انجونو هغه څوک چې نوي د پانتینونو نه فارغ شوي، د هغو دپاره مونږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه مونږ لوړول، تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا د پس انداز نه چې دوی کوي، بیا البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړي چې مثلا کله کې قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي ساته دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه خدي وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تر څو دو وکړی دو ته دا یقین ورکړی چې یو ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او ښځان کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه. ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو ته، تاسو درنو مننه د ازادي رادیو ټول کډرونه اوریدونکو سلامونه کوم. علي قبلا فارکه ما د هلمند ولایت لګریش ولسوالۍ څخه مننه د شاغلي تورپیکی سره وشته دا چې دی نمرې خپل کار د کوم ځای څخه پین کې او دی اوس په خپل کار باندې کې کوم ستونزې لري؟
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښتنې مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم په پښتني ټولنه کې، مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایته دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو میرمنې په توګه افغانستان کې د دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي په دې کې مخصوصا چې موږ خپل میرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بد امنۍ اولین اغېزه په میرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده د هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% میرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګرېوان، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی. یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی دی، او د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا په لرو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسیږي نشي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسیدګي کېږي طبعاً هغه بعضې مریضي ځانې اخلي بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي نه کېږي او کله چې ښځه صحت د لاسه ورکوي دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس پکرې واري نو امیدوارم چې د ورور خپل جواب اخیستی دي.
ډېره مننه. اوس هم ورځم د یو بل اورېدونکي پر لور مهرباني وکړي. آزادي راډیو ده
ننګرهار والا د خویانو والا سالنه اړیکه نیولې زما د تور پټه خور نه اول ورته سلامونه وړاندې کوم. دا غوښتنه ده چې یو کلیواله سیمه کې چې وه ښځه یوه خور وغواړي لږ د مخالفینو د وطن د مخالفینو د خوا نه مشکل ولري مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي وغواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوځي آیا کوم مرجې شته چې دا ورنه کومک یا قرضه یا څه والي؟
بلې دې ورو ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورو سوال جواب پاک نه باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجې لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیان د ورور ویل چې په خوګیانیو کې دی نو کولی شي چې دا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی او که نه چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیانو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانی. اوس هم یو بل اوریدونکو ته باور سو چې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
سلامونه تا او تورپیکی تم څو چوری خدا خوله ته ټول ته باندې سلامونه خدای باندې مجلن آباد نه دا وای ما دا لکه جلال آباد په سیمه کې کنا سره تطابق لپاره د حکومت په پلان کې شي ویا ته د کی خور له مختلفه لره مکنه اکثر خلک دي زموږ له سیمه کې مشته ده چې کوم لور ورکیا چې ووټ پر ورکی په بدل کې ډیر روپۍ لري خو ته په یو کده مانسي ولا کتل کنه چې ووټ پر ورکیا شل پر ورکیا او پر عملی کنه هغه پر ورکی حکومت دغه باره کې بيسه غلې پاتې شو ته پوری یو قسم په دې کې نه نیولې تا ورې ووټ ته دوه کړې دي والی شل ته ورکیا خپل لور ولې دومره ظلم کوي په دا وخت کې حکومت لپاره پاتې ده تور پکې دا پوښتنه کوم چې دا باره کې تاسو څه څه پوری یاله
د دې ورونه مننه کوم تر هغه چې ما دا سوال واخیست به ویم چې صحیح مې اخیستی چې د ناسم دودونو یې چې دقیقې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په هکله او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخیستلو په هکله چوپ پاتې دی. فکر کوم همداسې سوال یې وو. نو په جواب کې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باید دې شي وي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره شي چې یو یې د هغه ولور اخیستل دي. موږ دا چې ماسکې کړي دي یا د کاري دورې په هکله کاري دورې وخت کې موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخیستل مثلا په اسلام کې ناروا دی او ولور او مہر باید سره جلا شي. دا تقدیر ډیر اچھا باندې زما په نظر باندې باید جمعتونو کې ملا امامان هم د دې پاک لپاره لیکي دا چې ولور او مہر سره جوا جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح کیا گئی یا موشي. موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په حق لا ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې حق لا کوم کار نه دی کړی او چوپ پاتې دی. زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې موږ د ټولنې کې شته دی مدني قوانین دي هغې کې اصلا ولور وجود نه لري. مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی. نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کې راځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کې لري دي او نوري هم لري د مختلفو برنامو هم په دې اړه زنه برنامه پروګرامونه لري دي چې هغه یې امام سره لري خو تر ټولو په مسره دا وی چې د جمعتونو په کچه د سپینګیرو او مخاورو په واسطه باندې دا تبلیغات په منځ کې کې جمعتونو کې په خارونو کې دا وشي کني ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ وارديږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخیستلو نه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده او دې ته د ټولو همکاري پکار ده یوازې یو اداره یو کس یو ورګان دا نشي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته راشي تر څو چې د ولور اخیستلو دا دود
پټولنه کې د منځلار شي. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام اوري زموږ ملمنه تور پیکي علم د کونړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د وی موسسي کارکونکو ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له غوي څخه پښتنه کوي چې کله تور پیکي جان څخه کومه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د ترجیحي خو څه څه دا اوسره ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حکومت چې خدای او رسول په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي دا هغه د شلو پر برابر چې کوم مشکل دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورور یې مرده شي نړۍ مونږ نشي او د دې حقوق په ساتنه شي پر دغه برابر باندې زموږ د خدای غوښتنه ده چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي
ډېره زیاته مننه د مخت د لومړی پښتنې په جواب کې پاید وایم مننه جان چې ورور وینې چې دو مونږ باید ترې د خدای حقوق وړي چې اسلام په ورته ورکړي دي نو د ورور ته باید وایو چې مونږ ټول هغه قوانین یا د خپل حقوق پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او مونږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس موږ دا حقوق دي دا په اساس اسلام دی یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نیوي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی یعنی ټول فقط موږ مدون حقوق یعنی د خود حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی د دې په باره کې یو بار موږ ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق کې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا د ټول د هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې د اساسي حقوقو ته لاسرسی ولري البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړي ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه ده چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلو چې موږ په صلح کې څه نظر لرو په صلح کې موږ بیا هم موږ همدغه خصوصي د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو چې کوم چې موږ په دافزه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري ځکه دا قوانین باندې ډېر کار شوی دی د قوانین اسلام سره مستو مخالفت کې نه دي نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین شي د ښځو موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی بلکې اوس هم افغانستان کزمن مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په خلکه کې نه دي موږ ګورو چې موږ انجونی مېرمنې تر ډیره بریده منی وحل تکول و ظلم و ستم دلالی دی چه دا دوی حقوق تا عدم نسرسی نواجه نده بل دا چه مثلا تحسین تا نسرسی نلری سرکر تا نسرسی نلری کار تا نسرسی نلری یا نپری خوشکی گی دا تون حق حقوق دی چه یعنی منگا وست دا پانی مرمنی دا پانی مرمنو وست هم حالات خنه ده چه منگا وای چه منگا وست وزیر دیر گل گلزار ده که طالبان راشی دا گل گلزار حالات نبا منگا محروم شو نه منگا دا افغانستان دا نافذه قوانینو پا چوکات که تون حق حقوق وارو چه منگ تا افغانستان دولت را کری دی او دا منگا گفتن دا طالبانو نه هم دا و پس دا طالبان لکه هر حکومت راشی دا بزد منگا یا با گفتن داری
اوس بیا ورځم دی واورېدون کې پر لور مهرباني وکړئ د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی
او د یلمند څخه محمد نبی خبره کوم ساسي یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي رادیو اورېدونکو ټول څخه سلامونه وړاندې کوم زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې او خصوصاً په د یلمند کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسول تر هغه وخته پورې یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې د دغه څخه واخیستې بیا هغه کارونه وو هغه پروژه وو هغه کار که خیاطي وکړې او بل څه وو بیا ورک شول هغه ماشینانو شی بیې واخیستله بس دغسې یو مخوره ښځه به وو چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودې بیا بیا دغه جوړ کړې یو څو وخت به وو یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو نو
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلې چې زمین نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفا دوی داسې فکر ونه کړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم یعنې په اوږدمهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي او دوری تر شروع نه یعنی د ځوانۍ نه تر پیری پورې د دوه لاس نیوی وکي او د رشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي هر پروژه یو عمر لري مشخص بجت لري مشخص کارکوونکي لري او د یو مشخص اکتیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل ټارګټ دغه خصوصونکو ته ورسوي مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام د خیاطي پروګرام دا سینه چې د شروع نه چې د دې په ګټه خصوصونکو یاد لري مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دوه ځوانان یو د ماسته دی وی او تر څو چې دوه ځاړم شي باید دوه د خیاطي ماشینونه ورکي او خیاطي ورته زده کړی او نه ټولې انجوګانې ټولې پروژې ابتدایي قدم چې سخت دی لکه موږ په پښتو کې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب خوستل سخت دی نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو تدوین نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي د هغې سیمې اوسیدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي او څنګه د دوامداره کې دا ګټه اخیستنه یعنې دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې غریب ځوان زلمی ټول مشکلات دا حل کړي ان جی او په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپل خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي یعنې تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټول ان جی اوګانې په افغانستان کې پس د هغې نه باید دغه خلک خپل لار پیدا کړی چې دوهمه برخه چې د پښتنې شکاسو زمانه وکړه موږ څنګه نظارت کوو موږ په مختلف قسم نظارتونه نظارت ټیمونه لرو هغه یو خو خپل د سی بی سی یا د محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د طریق نشیانې د خپل د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي دا ری طریق نه نظارت کی بیا د برنامه طریق نه نظارت کی بیا د دونر څنګ دونر ور بانک ته جهانی بانک ته چې دا ری طریق نه نظارت کی یو د دینه بر علاوه بیا دریم ناظر یعنی تر پارٹی عادت دے اگر ادی نظارت دینی قدم پہ قدم دے برنامو نے نظارت کی کہ پدی برنامے کے شفافیت پہ نظر کی وہ شعر ہے پاما کا قسم دا برنامہ تدبیر کشی نو زمات منگا برنامہ اقتصادی پیاور کیا پروگرام د شفافیت نه ټول وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دوه کوم که دو کوم ځای کې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیماً موږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي موږ سیستم د ثبت شکایت لرو د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي او د دو هیڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي بیا د ولایت په سطحه لرو بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو او بیا هم مرکزی دفتر دو په خدمت کې دی که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي خپل شکایت ثبت کړي دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
اوریدونکو تاسو تورپیکی علم واوریده. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د ښځو لپاره په پښتو او دري ځانګړې ویبپاڼې پرانیستې. د پښتو پاڼې پته ده pa.azadiradio.com/women او د دري پاڼې پته ده da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي azadiweb@rfrl.org. همدارز ازادي رادیو خپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ 00422211415. زموږ له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله دا ده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړې، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښې ښځې پروګرام پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.
gayum more morit gayum palapake kubrata jadrana vade de bijrayamal jadrata more morit gayum more morit gayum palapake ubrata jadrana vade de bijrayamal jadrata pyar tamashun chho mana ke palas keda pyar tamashun chho mana giri de me palas keda lazmat khada halayo mute khwadra ka more murit gayum palapake ubra ka ڈب دے
لپکه وبرکا.